پکتیا زده رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیم. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. خبرونه. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ټوټر لیکلي، په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د نړیوالو بشري حقونو د بنسټ ډبره ده. د استازولۍ ټینګار کړی چې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه باید سم وڅېړل شي او عدالت تامین شي. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د شاوخوا څوار لسو کسانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخ ته وړي وو او ویلي چې دا ملکیان د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې پیښې د پلټلو ژمنه کړې، خو ټینګار یې هم کړی چې د خاشرود په هوایي برید کې د طالبانو یو میشت ځای په نښه شوی او پکې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي. د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د ځاځي میدان ولسوالۍ په غونزي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه محل تقریبا 10 بجې شاوخوا وی چې د هیواد دښمنانو لخوا سم ماین جای بجای سوی و چې متاسفانه 15 نفره ماشومان زخمیان وو چې یو نفر شدید و هغه شهید شو او څلور نفره شدید زخمیان وو. بالاخره 2 نفره ډیر شدید و مرکز او 2 نفره عملته تر تداوی لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي چې په هر 10 ملکیانو کې 4 ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلونیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټوټر لیکلي چې دا امتحانونه د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د امتحانونو د دې ځنډ لامل نه دی ښولی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسیو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دی. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3000 سکالرشپونه اعلان کړی دی. ارګ مانی د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوی دی. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلطې اطلاع رسونې په جنگ کې ویاندویان څنګ ته کړي دي. په راپور کې څو بیلګې یاد شوي چې یو یې د تخار د والي د پخواني ویاند احمد جواد هجري ګوښه کول دي او بل یې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاده کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له تیرو اکتوبر میاشتې په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي دا عجیب و غریب ادعاوې دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د دب خبره هیڅ ډول محدودیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. د ښاغلي پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزارن لپاره ملي بیړنیو عملیاتو مرکز ویلي دی په دې دوره کې به د نږدې 3,00,000 واکسیناتورانو لخوا تر 50 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې په 2020 کال کې 4,00,000 ماشومان پولیو یا ګزارن ویلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا ګزارن ماشومان ګواښي. او د آسترالیا په تجارتي کرکټ لیگ یا بیگ باش کې نن د راشد خان وروسته لوبه وه. راشد خان په دې لوبه کې 9 منډې ورکړي دي او 2 لوبغاړي سوځولي دي. تمه ده چې راشد خان هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نورو لوبغاړو په څیر د ملي ټیم له تمریناتي کمپ سره یو ځای شي. ملي ټیم په اماراتو کې د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. دا مهم خبرونه.
سمګ راغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و به ورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمېر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشتوالي له کبله پر حکومت انتقاد کاوه.
باید موږ ته دا خبر پاتل چې هغه خلکو چې دا عملیات یې کړي چې کم مساف کم کم هدف یې غوښتل وي.
په بین الافغاني خبرو کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ځینې غړي تر اوسه هم دوه ته نه دي رسیدلي. په یو بل راپور کې به واوري چې د شینوارو قوم له حکومت نه ګیلمن دی او وایي چې د قربانۍ په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي.
دغه قربانۍ چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ که د دې وطن لپاره ورکو، د دې وطن خلک باید مونږ ته چې کوم حق او حقوق یې باید مونږ ته غشای میلاو شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د امنیت او سلن چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل او نورو ښارونو کې خبريږي. د نیمروز ولایتي چارواکي وای د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمایزو چارواکو له قوله ویل شوي چې د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنیس کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې طالبانو ته اړولي دي. ملي دفاع وزارت په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه له خپلې خوا د څېړنو خبر هم ورکوي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره ګمارل شوي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والي مرستیال روحګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي.
کومه ده چې سوی د څېړنو لپاره یې پلاوی ګمارل سوی دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به یې جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د یکشنبې په ورځ د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 13 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې 8 ماشومان او 2 مېرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشپۍ ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو یو میشت ځای په نښه کړی چې په پایله کې د 9 پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د وزارت ازادي راډیو ته پر علیګلی خبر پاڼې کې لیکلي په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د دې ډلې د ویاندویانو لخوا خپره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د څوارلس غړیو د وشل کېدو خبره کړې. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي برید پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوې ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه هم په یو راپور کې د ملکي مرژوبلۍ یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یونامه وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په درې شپېتو بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو دولتي سرچینه وایي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو دې به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري هم درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي یې لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاوی یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نومې واخیستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیک بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبري په جدي ډول نه دي پیل شوي او په خبره یې دا به سبا دوه ته ولاړسي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوې. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجی الوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواوو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی دی او ادامه لري.
هڅه مو کړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په خطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمه بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو په خوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي کچېره د پلاو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لدی خو خپلو کې د سرسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خند به رامنځته نه سي.
راډیو کې دواړه طرفونه اختیارات خپل خلکو ته یو کړی وي یا ورکی، ځکه چې افغانستان موضوع ډیره حساسه ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې کما د مخ وویل چې د سولې خلک باید چې آزاد وي، استقلال ولري، دارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګر وایي که حکومت ورته د کار زمینه برابره نه کړي نو دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. دا ډله نن په مرکز ترین کوټ کې د یوې سولهیزې مظاهره لپاره راوتلی وو او پر د محالې پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیږي نن د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 بره څخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای وبره پر میټ غوښتل شوي دي. یو خواري نه ما کړې ده او نیک نسته او نه یو کار شته.
انا خو په میاشت کې 15 روپۍ داسې یا 1000 روپۍ داسې یا نه شي پیدا سر ماشاسو څخه
پدې دوی مې آشنه پدې درې مې آشنه کسم درته خم چې کسم دې په خدای دې کدا ګر د خلک ما ویني دا دې کوم ته دغه دوور په خاري کړی تواشه.
اعتراض کوونکي وایي کده کار زمينه ورته برابر نه سي نو دې په ناوړه کړونو لاس پوری کړی. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه مؤسساتو هم تور پوری کړ چې مرستې مستحق ته نور کوي. دی وایي د یادو ادارو مسولین مرستې پر خپل خېش او خاله ویشي.
هغه خېش خاله دی او کور درې نفر یې لیکلي، درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسې ولا زه پېژنم، مان پېژني، ماته تر اوسه اندر راکلي و تاسې ماجري
که اوس نامه دکانونه لري. دغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دی وای چې ماته
رسېده.
د ورزګان والی د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والی محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي چې یادو بیروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.
دا ورونه مستحق دي. واقعیت دا چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 3 میاشتو دپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو له امله د خپل سیمو بې ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې له امله زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سوي دي. له دې وړاندې د ارزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بېکاره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د شینوارو د قوم مشران وای په دې وروستیو 3 لسیزو کې لمرګونو او جنازو پراته بل هیڅ نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قرباني ورکړي، خو په بدل کې یوازې تشې ژمنې ورسره شوې دي.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 2 لسیزو نامنه یو د نسبي امن او کرارۍ سا اخیستې. خو د شینوارو اوسیدونکي او قومي مشران وایي وروستۍ او جنګ جګړو او نارامیو یې کورونه، ښوونځي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړي دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل ځوانان یې دا 40 کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښت لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غور سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوي ژمنې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له د وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګ ولسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نه شو چې په مونږ ونه ازمایل شو.
د دوی له ډلې شاه محمود شینواری وویل 2 لسیزې د شینوارو په ولسوالیو کې دوامدارو جنګونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریښی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کنډرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیکه ژوند کوي.
د تیرو جنګونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلی دی، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې 2 لسیزې دوامداره جګړه پکې وه، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواري په خیمو کې تاسو وګورئ د سرکې سره، هلته اوس هم یو زاړه هوټلونه دي، کړکۍ او دروازې نه لري. کلونه وشو په ماغه ځای کې پراته دي، تر اوسه پر سرپناه مسله ورته نه ده حل شوې.
فرمانګل شینواره د دور بابا اوسیدونکی دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي، او په خبره چې له خپلو حقونو تیرېدونکي نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولې کوم بل لاړ شي؟ دغه قربانۍ چې ورکو دا د څه دپاره ورکو؟ که د دې وطن دپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق او حقوق باید مونږ ته غشی میلاو شي. دا زموږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو دوو کالو کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوي ژمنې عملي نه شي، نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی، او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و، او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وې، دا ځل یې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړې او بیرته ولاړ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سوانګ توکو لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو د سوانګ توکو پلورونکو بیا د ازادۍ راډیو خبریالې ته ویلي دي چې په لویو لارو کې د طالبانو او دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث کیږي چې د دې توکو بیې لوړې شي.
ژمی سخته یخنی خو د سوان توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سوان توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سوان توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي، چې په پایله کې ډیری خلک د سوان توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي وس توان لري، نه د زغالو هوا تا، نه د ګازو توان لري چې دوی ګاز واچوي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دی وایي کلي کې مو جګړې وژني، خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 400 افغانۍ ګټي، چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي، روی نرخ آزاد دی، خوري چې تلس روپی روڑا سل روپی خرس که ده سره نشته تانه پخته نو که ده خپلا طول ده دولت کمزورتی ها ده که دولت آیات ولری هر زیک نرخنامه ولری ولیکی روپی پورت خدسو گرکی خود تلس روپی روڑا سل خرس که ده سره اشته تانه پخته نو که نشته.
ده جمیل را رسیدو سره پا کابل خرگو ده بروز کرو، گازو او آن ده تیل و بایی ده پام ورد لوری شوی دی. ده لرگوی او ده بروز کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی ده ده لوی لامل پلوی لارو که ده طالبانو او بیا دولت لخوا ده لورو تعرفو ورکول دی.
تعرفی دولت 2300 یک تون زغال تعرفی دولت میخوره. اگه می اگه زور باشه تعرفی دولت شاید همینجی ده زغال ما 10000 بفروشیم، شاید 8500 9000 بفروشیم. دیگه 20000 با طالب ازی چی میگیره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو ګاز عمده بیه 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې، خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامې نمایشه نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
ما
مسیر هلمه هم دی کول دی بگرامان یو لحفلین هم نریکنی ولی دا زمان تواش دی او خان از دی محابرات و درات شها دخواه دا شی دا کم شخص شبکه که دی که وام دی سیم و روشن و انتین او دا سنوری او انترنیت بای دوری دی او بل وقت این کم دا کنور خودون که منگو کرو تقریبا دی نشکی شپگ نشکی دی خد یخسر وقتی دی خد یخسر وقتی دا یام نشکنو خیلی دا که محابرات و درات وارش مثلا
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه دروځي خبره کوم. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدي دا رقم دی د ششله مپاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کې په دې روم یې د خدي سره زمبن سي یو انت وانتن خوشته نمز بل کو شي وانتن بل څه شو شي ان شاء الله راته نه پښې پال د دې سره دا پیغام دی لکه څه وسلام
زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. کوم څلور زره ټولګي چې په لور ولایت کې یعنی ډېره برخه یې په لوی کندهار خصوصا په هلمند ولایت کې جوړې دی، موږ د دې هرکلی کوو. موږ د دې ډېر زیات منندوی یم چې د هلمند ولایت خواره او غریب او وروسته پاتې ولس ته دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمند کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اواز جوړېږي، موږ د هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم څخه برخمن شي. زما د ټولو پلارونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان و دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې ولې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی پیدا کیږي.
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ په خاورو دوړو کې شته.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له اونیس پروگرام سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله. متحد ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلي یمن ته د بشري مرستو مخه ونیسي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
امریکا وایي حوثي یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړي. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي، د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي ښایي امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندویه ډلې اندېښمنې دي، ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندویه ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندویه ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندویه ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بند نشي. یمن لکلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادی له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه کسانی د لوګې له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د سپورت نړۍ پروګرامونه خبرو. خو دا شیبه 4:13 دی. صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
اروپایی ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د اعتراض په توګه د ولایت مقام مخ ته وړي وو، ویلي دا کسان د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې وژل شوي. په پکتیا کې وی ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي طالبانو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د غونځي په سیمه کې دا ماین ځای پر ځای کړی و. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشیپونو د ازموینې نیټه ځنډولې. تموه د جنوري له 15 تر 19 ازموینه واخیستل شي، خو اوس چارواکو ویلي ښایي فبروري کې دا امتحانونه ترسره شي. ارګ ماڼۍ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. او په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل شو. تمه ده له 5 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې دونې خپرېږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 درس د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادۍ راډیو اورئ. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې یو قدرمن اوریدونکو، لمړی تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام وړاندې کوو.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګیډه کې چنجي لري، دوی له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا چنجي د لوی استفراغ به کا جوشنده ته وړي راته. خو اوس دا اوس د ادم لاس دی درو مې وایي چې د خې درې دا ونه سم فکر مخ کې هوا سر کې دونه اوس هغه ته درې د خې خلاص.
ولې د ماشومانو په ګیډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو. له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په ماشومانو کې چنجي هغه سي ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي، کوچنی د مرګ تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چنجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو. ورپسې 2 تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما د غایوان چې دا اوس دلته بستر ده، د غوایې نس کې چنجي دي.
څه رقم آلات لري چې داس کې چنجي؟
څه رقم آلات استفراغ کوي.
بل څنګه نس پرسیدلې و
دغه چی خوراک نخورې نس پرسیدلې نس ما اس کی ته اوس بخ چنګ مون سوای
څومره سره پوزا به زده دومره په تکلیف د دې چنجې لاسه
دا چنجې د لوی استفراغ وکاو جوش نه ته وړي راته
بیا اوس څنګه ده
اوس دې اوس اعظم لاسه اوس دغه پچکاریګان ډاکټران شهر کې دا اوس دې بخې درو مې وای زې بخې درې دا ونه سم فکر مخکې
چنجې له چی شنه ورته پیدا سول
چنجې نه فکر مخکې چی شنه پیدا سول دا غوړنه لازم دی
مشمون دی پاک ساتل
ماشمن وو پاک سات
د چنجې دوات ورکې کنه بیا نور پریز کوم شیان ور سره ورکې پریزانه
فریزانه خو دوی دغه وریز نه دی دغه پستی فخه کم غړه دغه ورکا د بیخید خوراک فاطمه نه خورم یو دوه قشقم فزور ور نور چی شي خورم
څومره ډنګر سلغه وخت نه چیناس کی چنجې پیدا سول
ډیر ډنګر سول هوا سر کې دوی نه وو دغه دوه درې ورکې بیخ خلاص ده
زیات ډنګر سول
وو زیات ډنګر سول
مو مدینه ده
لکوب زیرا غلی
لکارت نه ونه
په کور کې څو ماشومان لري
په کور کې خالي ماشومان لرم ده
په دې څه سی ویډیو وس
د سپین سپین اٹاک نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پرسيږي او ډوډۍ نه خوښه ما بيشته سي
درد هم لري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې سي تکلیف هم په ځای مسره سوچ پم دلته مسره ډېر تکلیف کې ډېر زیات
مثلا څه رقم تکلیف کې
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به هیڅ خوب نه لري
نوم دې چیرې خور جنې مضمونه څو بچی لري
پنځه بچی خو ناله کې شي نس میدار کې چې وخت زر په واده چای جوړي ورنه کنه دا زنه بناله کې
چې وګي سي بیا نو نس درد کوي
نو
اته ماشومان چونچی در رودل نسکی
د سدوا غټی جناکه شې میوي منګا میاشت میاشت کې دوه تا تابلې درکو یو مو شربت درکو دو به چونچی خطا کوله دا درې وړه کوي ته متر سونه دیور کړ
څنګه دی بیا چونچی لری
100 درصد لری چې وخت سمری د دخله نه سپینلره نو خلارېز دا په مخ کې چې بار دې بار خې سپینې پیدا کېږي
خا
ورڅ شي کې دوتنه
اشتیا
څنګه یې بیا اشتیا ډیر زر وګ کې ډیر به کم اشتیا لک شیخ
د ساعت تفل د روختون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې که د ماشومانو په ګډه کې چنجي زیات شي د کانګو پر وخت له خولې څخه راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې د ماشومانو په ګډه کې چنجي ولې او څنګه پیدا کیږي
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه ولا پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجي شته کله چې موږ د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلي او بلاخره سږو ته ځی او په سږو کې دا هغه خپل مرحله طی کوي او بلاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعال چنجي بدلیږي او مغز چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بلاخره سبب ته مشکلات کوي
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه کراتوي چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي د کوم سی ستوند سره مخ کېدلی سي
اول خدا د دوی ته منګه پرازیت وایو په مجموع کې ټول چنجي پرازیتونه دي پرازیتونه هغه اجسام دي هغه حیات اجسام دي چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي کمخونی او بلاخره په زوف باندې مساوي او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کولمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بلاخره خبره دې ترسي چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته تبیده چې د چنجي د غوې د کولمو نه وستل کیږي او برته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپل ډیره خطرناک ده حتی باعث کیدی شي چې د ماشوم د ضایع کېدو سبب شي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایئ چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوی نه وي په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي بې اشتهایي لري بل دا چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاستا روان وي د خوارځواکۍ خواته او په وخت اقدام نشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کېږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري او که جراحي مداخله ونشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کېږي.
بله، په ځینو کورنیو کې لیدل کېږي کله چې د ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا یې مخ سپونه ایسي سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدم و اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایی موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکتر ته رسیږي چې تر یو حده دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چونجي کم وي د نظافت مراعات دی. که چېرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدا رقم میوې کله چې ماشومانو ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د مینځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چینجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخبود هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحی سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوی حالت خنه ده. منګه د خاورو خزلو سره سره کار لرو، نظافت خنه ده، از منګه مثلا صحی وبنه لرو، صحی خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شای ده. خو کله کله داسې کیدی شي چې کچیر ته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات، یعنی په کتلوی چې د نس په چنجو د کلمو په چنجو اخته وي او منګه ورته هغه دوا ورکو چې چنجي په کتلوی شکل ووجني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي ځکه چې په کتلوی شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کلمو کې کتلا جوړوي چې کلمې بندې د دغه یو خطر موجود دی. خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپله له منځه ځي.
بله، دغه چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحې د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پریمینځي بیا په دسترخوان کینی، نو د دې له خاطره په غټانو کې چانس کم دی. خو هغه غټان چې بې احتیاط وي او مثلا په پټي کې شاوتلې خوري نو چانس د ده شته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي
اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو ل میدان یوی بلی ونیزی ته محرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیالیو لپاره 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوی دی، خو آیا افغان کرکټ بورډ به لوبغاړو ته په دې لیگ کې د لوبېدو اجازه ورکړي؟ د آزادو مبارزو د ان اف جی نړیوال سازمان په نوې درجه بندۍ کې د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی د دریم کال لپاره یو وار بیا لومړی ځای خپل کړی دی. په دې اړه به د ښاغلي فیضی څرګندونه واوري، او که وخت نو د تیږې اچولو د لوبې په اړه به هم معلومات درکړو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو نن په متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل دا تمرینات له ایرلند سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره دي چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 21مه پیل شي. دا سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په 21مه، 23مه او 26مه د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې یو لوبغاړی محمد نبی دا مهال د استرالیا په لیګ کې لوبېږي چې ژر تر ژره به په تمریناتو کې برخه واخلي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې درې لوبغاړي د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د ځوانو سفیرانو په توګه غوره شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله علي، کرشمه فقیری او یاسمین عرفانی له هغو لوبغاړو دي چې د ځوانو سفیرانو په توګه ټاکل شوي دي. ښاغلی مشعوف وایي دغو درېو تنو ته د آسیا کنفدراسیون له لوري ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د پاکستان په سوپر لیگ کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته واخیستل شول. د لوبغاړو د پیر مراسم پرون ناوخته د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې تر لسو زیات افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له دې ډلې راشد خان، ارمان، محمد نبی، ساحل، مجیب الرحمن، زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال وپیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینګز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پېښور زلمی او قیس احمد بیا د کویټي ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي فبروري میاشتې په 6مه نیټه پیلېږي او د مارچ میاشتې تر 22مې نیټې پورې به دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه به د خبرونې په دوام نور معلومات واورئ.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له کوړاندې مو چې واوریدل د پاکستان په سوپر لیگ پی سیل سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. د لوبغاړو د پیر مراسم پرون ناوخته د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شوې دي. د یاد لیگ بولې ته تر لسو زیاتو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له ډلې راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد او نور احمد لکنوال وپیرل شول. خو آیا افغان کرکټ بورډ به افغان لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي؟ همدا پوښتنه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک وکړه.
په لومړی کې باید ووایم چې دا ډېره ښه خبره ده چې په نړیوالو او بهرنیو لیګونو کې د افغانستان لوبغاړو ته توجه کیږي او د افغانستان لوبغاړي اخیستل کیږي. د افغانستان لوبغاړي الحمدلله په ډېرو بهرنیو لیګونو کې لوبېږي، دا چې په پی سی ایل کې هم د افغانستان یو شمېر لوبغاړي اخیستل شوي دا ښه خبره ده. خو د افغانستان لوبغاړو ته یا د افغانستان سپورت ته ملي برنامې لومړیتوب لري. وبګورو چې د پی سی ایل په دې توګه وخت کې موږ کوم ملي برنامې لرو او کنه، که چېرې موږ ملي برنامې درلودې نو تاسو به ستاسو معلومات دی چې موږ تر هڅه وړاندې ملي برنامو ته لومړیتوب ورکوو او ملي لوبغاړو په ملي برنامو کې ګډون کوي. دا لکه تاسو اوس ګورئ چې په بیک باش کې د افغانستان ملي لوبغاړي دوبېږي، لکه محمد نبی، راشد، مجیب او داسې نور. نو اوس ملي برنامه زموږ روانه ده، یعنې د ایرلند پر وړاندې لوبې دي. د هغې تمریناتي کیمپ ته محمد نبی راغی او د دې سرڅنګ کې راشد خان هم راځي، مجیب هم راځي، ځکه چې دوی به په ملي برنامو کې ګډون کوي او دوی لپاره ملي برنامې لومړیتوب لري.
د ایرلند سره په لوبو باندې بمباس کوو، یعنی هدف دا دی که ملي لوبډله لوبه ونه لري له کوم بل هیواد سره، معنا دا چې دی لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې په دې لیگ کې ولوبېږي.
په دې حق له د افغانستان کرکټ بورډ کوم ستونزه نه لري. وبګورو چې کوم لوبغاړي په هغه وخت کې کولای شي چې په پی سی ایل کې ګډون وکړي او کوم لوبغاړي نشي کولای چې په پی سی ایل کې ګډون وکړي. لکه مخکې مې یادونه وکوله چې موږ که ملي برنامې ولرو نو لوبغاړي به دلته په ملي برنامو کې بیا مصروف وي.
او د ایرلینډ سره د لوبو په اړه تاسو یادونه وکړه، اوس تمریناتي کمپ روان دی په متحده عربي اماراتو کې، دا سیالۍ درې یو ورځنۍ لوبې دي، په کومو کومو نیټو باندې کېږي او د کوم ټلویزیون نه به په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي؟
بلې، د افغانستان او د آیرلینډ د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د سوپر د اوډیا سوپر لیګ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا لوبې دواړو هیوادونو ته خورا مهمې او ارزښتناکه دي، او دغه لوبې به د افغانستان په قربتوب په عربي متحده اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. په ابوظبي کې د ویلو ده چې لوبغاړي اوس په تمریناتو بوخت دي، او د درې ورځو حتمي قرنطین وروسته چې په عربي متحده اماراتو کې همدا اصول دي، له هغې وروسته ملي لوبغاړو 13 ورځ رسما خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی ده او را روانو درېو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. یادې لوبې به د افغانستان په قربتوب د روان جنوري میاشتې په 21مه او 26مه نیټه ترسره شي.
او د کوم ټلویزیون لایف مخبریږي دا سیالۍ کې څنګه؟
بلې، و دا لوبې به د افغانستان ملي د ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
دغه د لایف نشراتو په اړه باندې ځینې خبرې شته، د ملي ټلویزیون ته د کوم قرارداد له مخې نه ورکول کیږي یا ورکول شوی دی؟ دوامدار قرارداد دی کنه؟ په دې برخه کې کومه بولی وهل شوی ده؟ نور ټلویزیونونو ته د دې حق ورکړ شوی چې لکه تلګه په دې بولی کې برخه واخلي که څنګه؟
لولان د افغانستان کرکټ بورډ د مختلفو ټلویزیونو چینلونو سره اړیکه نیولې وي او دغه موضوع سره شریک کړي وو، خو ملي ټلویزیون وشه کوله چې له ټولو وړاندې دې برخې ته دام واخلي او پریکړه وکړله چې د افغانستان کرکټ بورډ سره دغه تړون ته حاضر شي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا د درې نړیوالې لوبې په ژوندۍ بڼه هېوادوالو ته خبرې کړي.
او دغه درې لوبې چې د ایرلینډ په وړاندې باندې ترسره کیږي، د افغانستان په قربتوب په 21م، 23م او 26م د شپې له لورې نه به وي که د ورځې له لورې؟
دا به د ورځې له لورې.
او 2020 کال د پاره چې وړاندې ویل کېدل چې د افغانستان د کرکټ لپاره به یو بخت کال وي، د ایرلینډ نه وروسته نور کوم هیوادونو سره په دې کال کې لوبې لرو؟
بلې، په روان کال کې به ان شاء الله موږ زیاتې لوبې ولرو. له دې وروسته زیمبابوې او همداسان ته د کال په جریان کې له استرالیا، سریلانکا، پاکستان، هند او ویسټ انډیز لوبغاړو سره موږ لوبې ولرو.
This is really great counter punching. It's gone for the big one.
د آزاد مبارزو د ان اف جی سازمان په نوې درجه بندۍ کې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی د دریم کال لپاره یو وار بیا لومړی ځای خپل کړی دی. دا چې دا درجه بندۍ په کوم اساس کیږي او څومره مهمه ده، په دې اړه به د خغلی فیضی څرګندونه وکړي.
د په نړۍ کې چې دی هر سازمان ځانته یو قانون او قواعد او دغه لري اصول لري، نو دا ان اف جی سازمان د نړۍ غوړ ټاپ سازمان د چې د ممی لوبي د سره سره له دنیا نه ورزشکاران راغواړي او په دې سازمان کې ور سره لوب کوي فټران سره، چې د په دې اساس یعنی د هر ملک واه 1 کیلو فټر چې راځي په دې یو کال کې دلته لوب هر 2 میاشتې بعد دلته لوب کیږي، هر یو میاشت بعد دلته لوب کیږي په دې سازمان کې. دوی به د کال اخر کې یعنی بررسی کوي د سه اپډیټ کوي د غالکان چې په دغه یو کال کې ټاپ فایټر څوک چا خېلو به وکړي او څوک لوبېدل دی په دې یو کال کې. بیا دوی چې کی درجه بندي کوي د دوی ترمن چې په مثال په 10 نفرو کې یا په 10 نفرو کې چې څومره لوبغاړي په واو یا کیلو کې په دې یو کال کې راغلي لوبې کړي، دوی هغه درجه بندی کوي، هغه پی کی بررسی پی کی ګوري مشرانو نظر لاندې تیریږي، بیا وایي چې په ټولو کې د غالک بهترینه او خو لوبې ده. بیا دا ټاپ فایټر په لاسو کې هغه ته ورکی، بیا هم سي درجه بندی کې نه هم اته مو
او دا او دا د 2000 کال هغه درجه بندی ده کنه؟
دا د 2000 کال د درجه بندی
وبالو. او فایز سپ تاسو درې کال سر په سر په انرژي سازمان کې په ټاپ لسو کسانو کې په لومړی درجه باندې راځي، امتیاز به درکې درته دغه انرژي سازمان کنه؟ ایواز هغه یو ډول مانویات دي
دا امتیاز خاص امتیاز مونږ ته نه لري. دغه چې زه په د افغانستان له هیواده په شلو یعنی قوي قوي لوبغاړو کې د دنیا په سطح زه په اول مقام کې راځم. یعنی زه فکر کوم دې نه ماته غټ امتیاز نور نشته. زه د دې سازمان عضویت لرم او له دې سازمان نه زه نورو سازمانونو سره یعنی معرفي کېږم. اول ته زه د دې سازمان په نوم یم. د دې سازمان ولې مسابقه یا لوبه چې زه ګټم یا بایلم بیرغ د افغانستان زما په اوږوي. نو زه د دې سازمان عضویت لرم. ما دې سازمان سره قرارداد کړی او زه د دې سازمان ټاپ لوبغاړی یم. نو صرف ما ته امتیاز دي همدا دي چې زه خپل وطن ته مې دا افتخار کمای کړی ده. نو داسې مادي او معنوي دغه ما ته نه لري امتیازات نشته.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه فیضي صاحب، 2020 کال پیل شو، په دې کال کې به تاسې څو سیالۍ لرئ؟ په کومو کومو هیوادونو کې به وي؟ چا چا سره به وي؟ داسې معلومات نشته؟
دغه د جنوري په دې اخرو کې زما سیالۍ معلومیږي چې د کوم هیواد سره ده. نو ټول معلومات بیا زه تاسو ته وړاندې کوم. د دې سازمان له طریقه زه معرفي کېږم بل سازمان ته. دا سازمانونه یو بل سره څه شی دي؟ لکه په چیلنج غوندې مسابقه چې کوي، له هر سازمان نه د خپل وزن چې په کوم وزن کې لوبېږي د هماغه وزن ټاپ لوبغاړی معرفي کوي بل سازمان ته، اوچت سازمان ته. نو زه له دې سازمان نه بل سازمان ته معرفي کېږم او انشاءالله تعالی کوششونه به مې همدایي تمرینات چمتووالی صحیح نیسم چې وکولی شم هم د افغانستان بیرغ اوچت کړم او خپلو هیوادوالو ته یو ځل بیا بریا راوړم.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی اوس هم د تیږې اچولو په اړه لنډ مطلب.
تیګا چول ډیره خوندوره او په زړه پورې کلیواله لوبه ده. دا لوبه یوازې د ځوانانو او د قوي یعنی غښتلو موټو د خاوندانو لخوا ترسره کیږي. تیګا وشتل د هر چا د وس کار نه دی. ځنې په چلو نورو مخکې کوي، خو ځنې بیا وایي چې تیګا په زور سره مخکې کیږي. تیګا وارول داسې نه وي چې یو وړه تیګا راواخلي او لرې وغورځوي. دا نو یو غټ تیګا راخلي او ځوانان پرې د خپلو موټو زور او طاقت معلوموي. معمولا د غلوبه مازیګر کیږي. کله چې د کلي ځوانان له خپلو کارونو او بوختیا وزګار شي نو په یو ځانګړي ځای کې راټول شي او د یادې لوبې کولو ته مټې راونغاړي. یو تیګه راواخلي او هغه د لوبې د کولو لپاره وټاکي. کله چې د ټولو لوبغاړو خوښه پرې راشي نو بیا لوبه پیل کړي. هر څوک چې تیګه لري وغورځوي نو هغه د لوبې ګټون کوي. کله چې یو لوبغاړی تیګه ډېره لري وغورځوي بیا نو هغه ځای په نښه کړي او کین نورو لوبغاړو ته ووایي چې اوس نو تاسې زما ځای وولئ. بیا به زه راپورته شم. آن تر دې چې څوک ورځې سر په سر هڅه کوي چې هغه ځای وولي څوک ګټه خپله کړي. تیګه په څو ډوله ویشتل کیږي؟ یو ډول یې په یو لاس کې چې پورته نیول کیږي ویشتل کیږي، بل ډول شا طرف ته او بل ډول بیا د څنګ څخه ویشتل کیږي چې په ټولو کې د لاس پورته کولو له لارې ډېره عامه ده.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
زمین